د ملګرو ملتونو سره منشي انتونی ګوترش د افغانستان په پانتونونو کې د نجونو لپاره تحصیل د طالبانو بندیز د اندېښنې وړ اقدام بللی. د سر منشي ویان سټیفن دوچارک په یو بیان کې چې نن خبر شوی ویلي ښاغلي ګوترش د افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د تعلیم په ټولو سطحو کې د خلکو لپاره انډول امکانات یقیني کړي. د دوچارک په وینا د ملګرو ملتونو سر منشي ټینګار کړی چې د تعلیم مخنیوی نه یوازې د نجونو او ښځو د حقونو سرغړونه ده، بلکې د افغانستان په راتلونکي هم ناوړه اغېز لري. له دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یو نامه مرستیال رامز الاکبروف هم د طالبانو د اعلان د اندېښنې وړ وباله او په ټویټر یې ولیکل چې تحصیل د انسان اساسي حق دی. الاکبروف زیاتوي چې د ښځو پر مخ د تحصیل د دروازې تړل د افغانستان د پرمختګ د دروازې تړل دي. د امریکا د ملي امنیت د ویاند شورا ادرسن واټسن هم بیګا په بیان کې ویلي سپینې ماڼۍ د طالبانو دا د نه منلو وړ پرېکړه په کلکه غندي. همداراز امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویاند نایټ پرایس ویل واشنگټن ګوري چې څه کولی شي څو طالبان حساب کتاب ته کینوي. په ملګرو ملتونو کې د برټانیې سفیر ویل دا پرېکړه د طالبان لخوا د ښځو پر حقونو یو بل څرګند تیری دی. همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زاتاری چې اوس مهال د واشنگټن په سفر دی پرون ویل چې د طالبانو د پرېکړې خوشنۍ کړی دی، خو په عین حال کې هغه زیاتوي چې د دې ستونزو د حل لپاره له هم له طالبان سره په تماس کې دی. د ایران توندلارو وکیلانو هغه طرحه د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړې ده چې له مخې د جعلي خبرونو پر خپرونکو لویې جریمې وضع کیږي. د دې طرحې په اساس د جعلي خبرونو خپرونکي رسنۍ به په ټوله کې د خپلو خبرونو د ناوړه عواقبو د خپرولو لپاره مسؤول وګڼل شي. دا اصول به په هر خبرونو کې د تطبیق وړ وي. د ایران د پارلمان د حقوقي او قضایي کمیسیون غړي محمد تقی نقطلی پرون ویل دا جریمه به نه یوازې هغه رسنۍ ته ورکول کیږي چې د ناوړه عواقب لرونکو خبرونه خپروي، بلکې د هغو افرادو رسنیو لپاره به هم په پام کې ونیول شي چې په خبرونو کې مبالغه کوي. او تمه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی به پر دې هیواد د روسیې تر یرغل وروسته بهر ته د نوموړي سفر په ترڅ کې نن واشنگټن ته ورسیږي. دا سفر داسې مهال پلان شوی دی چې متحده ایالاتونه له اوکراین سره د مرستې په هدف د یوې بلې لویې مالي بسپنه په اړه غور کوي. امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې په پام کې ده ښاغلی زلینسکی به په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایډن سره وګوري او پر اوکراین به د روسیې د یرغل د 300 ورځې له پوره کېدو سره په یو وخت کې د کانګرس د دواړو خونو ګډې غونډې ته وینا وکړي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د دیونی په خبرونه کې به دا مطالب واوري: اروپایی ټولنې د معتادینو د رواني درملنې لپاره 14 میلیونه ډالر مرسته وکړه.
Drug use disorders need to be considered.
باید د نشئی موادو د استعمال لامل را پیدا شوی رواني اختلالات سره د ویروختي ستونزې په توګه چلن وشي، نه دی وجورمي عمل په ډول.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي ماشومان د معتادو میندو او پلرونو د نشو اصلي قربانیان دي.
زما مور پلان سپورټ دی، موږ ور سره څنګه کې ناستو. پلان سبا ته به ما هم راته دی وخت کومه کې چې نو ور به موږ باندې درد موږ هم ته ناستو کام بو.
د احتیاط د درملنې او مخنیوي په برخه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا د غورسوي سفیر ګلبدین نایب سره مرکه لرو.
ستامه له خوانه کوم پیغام ماته راکول کی نو زه به ان شاء الله دا پیغام دنیا والو ته رسوم.
د جمدین په نوم یو معتاد وای چې د مستی او بے باکی له عمل معتاد شو.
نو نشه ما وجود در تاثیر کش دنگریک زهی پای کم بدن می زهی پسو و کورونا پرمیل و قریبان می طول پا دیرات خرپاو
او در پروگرام پا پای که و پزل پوری دراما لرو.
تو خب خواه دستی نوی او سول دستی شوی؟
یارا خزی که ریختیا در توایم سخت ناروگی.
خدای دی خیر که اغا در شکر ناروگی دیاده بی که کما بلا ناروگی در تا پیدا شویده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایی ټولنې د افغانستان د معتادینو د رواني ستونزو د درملنې او پاملرنې په برخه کې 14 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اروپایی ټولنې د دې مالی مرستې له لارې به هڅه وکړي د هغو معتادینو درملنه په ښه کیفیت وسي چې د احتیاط له امله د لیونتوب یا سایکوز په ناروغۍ اخته سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي د احتیاط له امله پیدا شوي عصبي اختلالات او ګډوډۍ د دې سبب کیږي چې دا ناروغان په جرمونو او جنایتونو لاس پورې کړي. په دوی کې هغه څوک چې د لیونتوب یا سایکوس په ناروغي اخته دي بیکاره پاتې کیږي یا وروسته د اقتصادي ستونزو له امله زور زیاتی ته لاس اچوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته په تیر شپاړسو میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې بهرنۍ مرستندوی ادارې د محتاجونو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مالي مرسته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اروپایي ټولنې تازه له دې سازمان سره 14 میلیونه یورو مرسته کړې ده. دا پیسې به د هغو رواني ناروغانو او محتاجونو په درملنه لګول کیږي چې د اعتیاد له امله د لیونتوب یا سایکو ستونزه ورته پیدا شوې وي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او استازي لیو ډاپینګ ازادي راډیو ته وویل دا مالی مرسته د هغو خلکو لپاره ده چې زیان ورته اوښتی وي.
Drug use disorders need to be considered.
باید د نشئی موادو د استعمال عمله را پیدا شوی رواني اختلالات سره د وی روغتیاي ستونزې په توګه چلن وشي نه دی وجرمي عمل په ډول. د روپۍ ټولنې مرسته به زموږ سره مرسته وکړي چې د ټولو لپاره د درملنې زمينه برابر کړو. دا خدمات به د هغه چا د درملنې لپاره وي چې په جسمي، رواني، ټولنیزو، اقتصادي او هوساینې په برخو کې زیانمن شوی دي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د هیئت مرستیاله میرمن لودیس وایي
د افغانستان ډیر خلک تر څو کلونو جګړو او سیاسي بدلونونو وروسته له ستونزو او رواني ناروغیو سره مخ شوي دي. موږ د روغتیا له نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې له ادارې سره په ګډه کار کوو چې د خلکو لومړنیو اړتیاو ته پام وکړو.
په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستندو ادارو د مرستو تر ځنډېدو وروسته د محتاجونو د درملنې له اتیا مرکزونو څخه تر نیمایي ډیرو مرکزونو د مالي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي. د طالبانو حکومت پروسه ښکار زرګونو محتاجین د نشې پرېښودلو لپاره زندان ته ولېږل. د محتاجونو د درملنې کارپوهان وایي چې ډېری محتاجونو له زندان څخه تر ازادېدو وروسته بیرته نشو ته مخه کړې او د دې تر څنګ د نشي موادو د استعمال اندازه هم ډیره کړې چې په تبابت کې اووردوز بولی. د محتاجونو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشي موادو زیات مقدار د دوپامینو د ډیرېدو سبب کیږي چې په نتیجه کې معتاد لیونتوب یا سایکوس په ناروغي اخته کیږي.
وخت کې مقدار امي مواد دوپامین زیات شوت
کله چې د دوپامین اندازه ډیره شوه په موتاد کې لیونتوب یا سایکوس سبب کیږي. د ناروغ په فکر کې کوم د بدلونونه راځي. ناروغ له ستونزو سره مخ کیږي او د هزیان پړاو ته داخليږي. هزیان دا معنی چې یو ناروغ غیر منطقي فکر کوي. د دا سنگیری چې دا ګواکې سم فکر دی. ناروغ فکر کوي چې پلانې سره یا ورور د دښمن دی. یو وخت د بدګمانی داسې ځای ته رسیږي چې ناروغ د هغه چا په وړاندې اقدام کوي چې د یې شک قرباني کوي.
خوشونت میکنه علیه مکس که این درباره از او هزیان داره.
د محتاجونو د درملنې کارپوهان وایي اعتیاد داسې یوه ناروغي ده چې د انسان دماغ سره اړه لري. له همدې امله تر هغو پورې چې د معتاد رواني درملنه ونیسي نشه د تل لپاره نسي پرېښودلی.
د زهرو کاربن با د خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هوا په سړېدو سره پر کور د معتادینو پاتې کېدلو د دوی ماشومان تر ټولو ډیر د اعتیاد له خطر سره مخ کړي دي. ډاکټران وایي دا چې د ماشومان عصبي او بویولو سیستم ډیر حساس دی د نشئی موادو د دود لاره ډیر زر زیانمن کیږي او کېداسي چې د نشئی موادو یوازې په څو ځله بوی کولو معتاد شي. هغه ماشومان چې د مور او پلار لخوا معتاد شي وایي چې یوازې د اعتیاد درد نه بلکې د معتادو میندو او پلرونو بې پروايي هم دوی ډیر زوروي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هغه معتادین چې په خوابه له کوره د باندې نشي کولی وست هوا په سړېدو سره اړ شوی چې په کور کې پات شي او د کورنۍ د غړو په مخ کې نشي وکړي. دا وضعیت د سبب کیږي چې د کور رو غړي به په تیر ماشومان تر په خاډې د احتیاط له خطر سره مخ شي. شریف یو له هغه ماشومان څخه دی چې د خپل کورنۍ د موتاد غړو له نشو څخه زوريږي.
زما مور پلان سپورټ دی موږ سره مس څنګه ناستو پلان سره باید به ما هم راته دی وخت کوم وخت به چې نه ور به موږ باندې درته موږ هم تاسو کوم وخت به دی وه نو به نور خو ما به مور ته ول راځه چې زو هلته یو شپه خانه هلته به ښه شي بیا ورسره زه راغلم دا دره پچې خښ لابله لاړه بیا ووهل.
ملګرو ملتونو له څو کلونو راهیسې د امریکا متحدو ایالتونو په همکارۍ د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د کورني مهارت په نوم پروګرام عملي کاوه. د دې پروګرام له مخې به د کورنۍ لویو غړو ته لارښوونه کېدله چې څنګه خپل ماشومان له نشه یي موادو څخه لرې وساتي. دغه ډول به ماشومانو ته دا هم زده کړه ورکول کېده چې څنګه خپل ځانونه له احتیاط څخه خوندي کړي. د معتادو ښځو ماشومانو د درملنې د یو مرکز ډاکټر مرسل احمدي وایي چې له احتیاط څخه د ماشومانو ساتنه اصلا د کورنۍ د مشر او کورنۍ د لویو غړو مسؤلیت دی.
به ولدان یاد داده میشه که طفلاره
مور و پلار ته دا ورخودل کیږي چې نشه یي مواد او له نشه یي مواد څخه د کار اخیستلو وسایل هیڅ وخت د ماشومان په واک کې ور نه کړی. ماشومان د نشه یي مواد د رانیولو او خرڅولو ځای ته نه بیول کیږي. باید مور او پلار ماشومان د نشه یي مواد د رانیولو لپاره ونه لګي او ماشومان له خطر سره مخ نه کړي.
خطر قرار نه تنه.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر شفیق الله شریفی وایي تر څو چې په کورنۍ کې د احتیاط ټول عوامل له منځه نه وي وړل شوي ماشومان د احتیاط له خطر څخه خوندي نه شي پاتې کېدی.
کچیرې پلار مور خور په یو کورنۍ کې روغ دي اوسي نو موږ باید هممهاله پلار د نارینهو په مرکز کې بستر کړو، مور د میرمنو د درملنې په مرکز کې، که او ماشوم د ماشومانو درملنې په مرکز کې. یعنی هممهاله باید د دوی د کورنۍ سره تداوی شي. ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبې په شکل وسی. بل مهمه خبره دا ده چې هغه څوک چې ماشومانو په مراکزو کې کار کوي هغوی باید د ماشومانو اړوند روزنیز پروګرامونه اخیستي وسی.
د ماشومانو د موتات کېدو د خطر په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د روان شمسي کال د میزان په میاشت کې ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړ. د دې راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت لخوا په ځینو دولتي ادارو کې ښځې له رسمي کارونو څخه منع کول د دې سبب شوی چې ډېری ښځې د نشه یي موادو کاروبار ته مخه کړي او دې وضعیت د هغوی ماشومان تر پخوا ډېر د احتیاط له خطر سره مخ کړي دي.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاوري پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاوره یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی خاص موضوعات باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په اړه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاورې یا د کانسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کانسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضې حالاتو کې ګروپي کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کانسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کانسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
پوهیدلاست ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوریچی په ژوندۍ بڼه پر 14,800 2140 2010 او 15640 کلو هرتز خبريږي. د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت د کرکټ ملي لوبغاړی ګلبدین نائب د احتیاط د مخنیوي په برخه کې سفیر غوره کړ. ښاغلی نائب به د خپل شهرت په وسیله نړیوال لوبغاړي دې ته وهڅوي چې له افغان معتادینو سره د درملنې په برخه کې مرستې وکړي. دا چې ښاغلی نائب ولې د سفیر په توګه غوره سو، د ده مسؤلیتونه به څه وي او د احتیاط په مخنیوي کې به څه پروګرامونه ولري، په دې اړه مو له ده سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په دې دومره ډیرو لوبغاړو کې ولې دی د سفیر په توګه وټاکل سو.
د وزارت له خوانه چې ما باندې دا غږ وکړل سو، نو ما ورته له بایک وویلې، ما دې خلکو ته وکتل چې دا کوم ضرورت لري، دا نن په دې مرض باندې اخته دي یا په دې نشي توکو باندې اخته دي. نو دې خلکو ته نه یوازې د ما بلکې د هر افغان ورته ډېر ضرورت ده، باید هر سړی ورسره دې ځوان په دې برخه کې ونډه واخلي. زه به انشاءالله کوشش کوم پوره پوره چې د امبیسیډر په توګه باندې خپل مسؤلیت ادا کړم.
څه فکر کوئ، لوبغاړي خو ډېر زیات وو د افغانستان په مختلفو برخو کې لوبغاړي شته، ولې په تاسو باندې لاس کې خود ولې
اکثر مونږ لوبغاړي دلته نه وی په هیواد کې؟ دلته په هیواد کې ما په کابل کې ژوند کوم، دلته بالخصوص د دې سره نږدې ما روغتون سره خو ځان ته خوش قسمت وایم، ځکه چې دوی هغه خلکو ضرورت لري چې هغه دلته په وطن کې وي او دوی هغه کوم پیغامات چې دغه خلکو ته ورسي د رسنیو په تربانی.
له دې وروسته به ستاسو مسؤلیت څه وي د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د یو سفیر په توګه؟
کار ډېر ده په دې نوم باندې، نه لسی زه سفیر سومه، باید ته کار وکړل سي، ځکه په خو به دې خلکو سره کومک کېدلی ما په نظر باندې ما سومه قتل خو دوی ته نه رسیدلې، خو زه به خپل دغه دوی پیغام دی وزارت ستامې له خوانه چې کوم پیغام ما راکړل کی، نو زه به ان شاء الله دا پیغام دنیا والو ته رسوم او بل ډېر سفرونه کوو. دنیا هر جې ته ځو په دې شرایطو کې، دا اوس کوم شرایط په افغانستان کې دي، په دې کې هم موږ ته مشکلات نشته، شاید دوی ته دا هم بهتر ښکاره سوي. نو زه به خپل کوشش کوم چې دې خلکو لپاره چې کوم دلته دي، نه یوازې په کابل کې بلکې د افغانستان په هر ولایت کې دي، په ګوډ ګوډ کې دي، کوم چې د محتادین دي یا د نشې خواته مخه کړې ده، نو انشاءالله زه به دوی لپاره خپل انرژي پوره په لار باندې اچوم. نه یوازې زه به دې کې ورسره همکار یم، بلکې ما سومه دوستان چې کوم نور لوبغاړي دي په ټیم کې ما سره دي، دېش ته زه سومه لیواله هم، شاید هغه خلک هم دې ته ډېر لیواله اوسېږي، او هر سړی غواړي چې خدمت وکړي خپل وطنوالو ته هیوادوالو ته، نه یوازې په داسې شکل باندې بلکې په هر شکل کې غواړي چې دوی هیوادوالو ته خدمت وکړي.
تاسو خود نړۍ له مختلفو لوبغاړو سره مخ کیږئ، مختلفو سیالیو ته ځئ، ستاسو پیغام به د افغانستان د معتادینو په اړه خلکو ته دنیاوالو ته څه وي؟
وکین مونږ اکثر سیزو د کی ډیر داسې لوبغاړي سیوی خپل فاونډیشنز لري په نړیوال سطح باندې، په دې کې کو راشد خپل فاونډیشن لري، نبی هم لري، پاکستان کې شاید حفیده لري، د دنیا هر یو هر ځای ته لاړ سي دی هغه ټیم لوبغاړي خامخا یو کس داسې وي چې هغه خیره کارونه کوي. هغه نو اکثر مونږ سې کله دی لوب په سفرو کې په ټورنو کې زو مونږ سره اکثر دا بارني لوبغاړي مونږ سره کینی پښتنه کوي، یعنی وطن کې څه حالات دي، خلق څنګه ژوند کوي، یو غویم غواړي چې د خدمت ورکړل سي او یو زمينه ورته برابر سي. اوس د ما لپاره دا یو خمو کړه، ځکه چې زه د وزارت صحت عامې له خوانه امبیسیډر سویم په دې بخش کې، او زه به ان شاء الله دوی پیغام آ خلکو ته رسوم چې کوم دلته مستحق خلک سي، دا رقم خلک د سوغي په نشي توکو باندې راوخت دي او دوی ته ضرورت ده، هر رقم مالی په هر لحاظ سي کې دل سي زه به دا پیغام غوي ته رسوم، او غوي به ان شاء الله دې ته زه حسوم سي زه دوی سره کومک ورل سي او معیار سره دوی علاج ورکړل سي، نو ان شاء الله دا به ما کوشش شي.
تر اوسه موږ په دې برخه کې سفیر نه درلودي، ستاسو دغه موجودیت په د دوی د درملنې په برخه کې څه ګټه؟
زه اوس وعده نه سم کولای، زه به ان شاء الله په دې باندې کار شروع کوم، ځکه زه ډیر دوستان درم دي کې، نو زه خپل کوشش کوم، بلکې کوشش نه بلکې زه په دې برخه کې پوره پوره خپل انرژي په لار اچوم.
دلته خو دوی برخه دی، یو د وقایې برخه ده او بل هم د درملنې په برخه کې، د ستاسو فوکس یا ستاسو تمرکز به په دغه برخه کې، په کومه برخه کې؟
ما به زیات به درملنې کې به ان شاء الله ور سره سم زه کوشش وکړل سم چې دا خلک چې کوم دلته دی اوس دوی لپاره له هر خوانه دوی ته هغه صحیح امکانات ورته پیدا سي ورته راړول سي، نو زه به کوشش کوم چې دې برخه کې زیات کار وکړم.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو جمعدین له اولسو کالو راهیسی تاریخ کوي، دی وایي چې په ایران کې مکار جوړو، پیسې مې ډېرې درلودې، د مستۍ له امله له یوه ایراني ارباب سره په تاریاکو معتاد شو. جمعدین چې د نشو له امله ډېر ډنګر او کمزوری سوی، زیاتوي چې اوس می نشه نه پریږدي له مجبوریته یې کوم. دا چې جمعه دین د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
تا په ایران کې متاسفم په ما نه غم بوج سوی دی، نشه پیسې مې درلود، د کار مې کولی، جیب مې ډک کواتي به له ارباب سره کلمه باخته، نشه به مې کوله بېرته به راکړو، له مستي ولاړم نشه ته. تاریخ مې څه کوله په هفته کې یو وارې دوه وارې یو وارې دوه وارې اخر ته درې وختو ته ورسېده خبره پوس په تاریخو باندې روږدی سوم، تاریخو استعمال نو دلته چې افغانستان ته رالمه دوه کاله بعد چې دلته رالمه اتټایټ عملي وم. نشه مې نو داسې بوله شپاړس ولس کاله کې مخکې کلونو کې خو راته رسېده وز دستو چې یو خو داتي زیرم سپینه سوه وختم تیر ساتي مال بس و جوانی تا پیری پیری تا بکی نشه ما پوجود دا تاثیر رو کش دنگر یکم زیب یکم بدن می زیب پسو کاروبار خو میارم که سنگبری کار رو کارخانه که دبریم پرک ولی دلتای دقانی کار دی و کورونه پامیل و قریبان می طول پا دیر اتخاپا و کن که زوی می ولی بیاله و الک سر جنگ کردی و یه باندی اگر تولی و آبادی متاده دی چرسی زو دی پودری زو دی تاریکی زو آتی میز دوی کورترالی دویل و ایچارا تویل دی پلانی زو چی تاریکی زوی پودری زو دی چرسی زو دا 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 آتی میتونی مال خیر بچه تاقت که و مامزتی مخراونی و رالم شب خانیا مالی تاوان بیار تقریبا اتلک روپی رت رسیدلی پا دقو موادو من چی ما ورکر یخیستی میدی چکویلی میدی یخیستی میدی چکویلی زوین تر ټولو بعد خاطره چې پروسه کال چې دولت سقوط را لی طالبانو کامیابی را په دې وخت کې چې مواد نه پیدا کېده دي نشه په ما ډېر بد حالات را لی ځان درد او دوام نوښت مشکلات او حتی پیدا کېدم نساقم رکسو بلم رکسو ټول سره ورکسو نو دغه ډېرې سخته ورځې را باندې تېرې شوې چې نه زیاتې ډاکټر پیدا کېده نه یوه ګولۍ پیدا کېده نه یو شی پیدا کېده نو تقریبا یو شپږ اووه ورځې ډېرې خطرناکه سختې ورځې را باندې تېرې شوې له تکلیف او له درد سره خو بیا له اته ورځې پیستم بیا پیدا که بیا راته ورسي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دې زام راغلم اوس په ګډه میلاو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې په یو دود څوک نه موتاد کیږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سره سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې جواد ناروغ وي په افغانستان او بهر کې څو ډاکټران ته ورغلی وي خو بیا یې هم علاج نه وي سوی. سمو دا ورسته لخپل یو انډیوال حبیب سره مخ کیږي. حبیب د دې ناروغي علاج ډیر ساده بولی او جواد ته د دې ناروغي په اړه لارښوونه کوي. دا چې جواد څه ناروغي لري انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
جواده دا پچکاری څه کوي؟
بس نو حبیبه څه درته ووایه د خواری راته مخ دی.
سمه خبره وکه، څنګه د خواری درته مخ دی؟
ناروغه یم، ډاکټر دوا را کړې ده، کله چې په تکلیف شوم دا دوا ځانته پچکاری کوم.
څه ډول ناروغي لرې؟
د شکرې ناروغي لرم.
نو د شکرې ناروغي له دې موادو پرته بله دوا نه لري؟
نه یم خبر، خو ما ته ډاکټر دغه دوا را کړې ده.
سم ډاکټر ته به نه ورغلې؟
سم ډاکټر لا څنګه وی؟ افغانستان خود څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلای ما خو بس نه يم جوړ شوی.
بس جواد دا څه و بوله چې علاج دی وشو د خیره؟
څنګه مې علاج وشو؟
ترا ته وښه چې زه یو کیسه درته وکم، ډیره جالبه کیسه ده.
ها کیسه دی وکړه.
زما یو انډیوال په خارج کې اوسېږي.
ها
هغه هم په خاډه شکرې ناروغي درلوده، په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و خو نه و جوړ شوی.
خخ نو بیا یې څه وکړه؟
بیا یې ماته کیسه وکړه. ما ویل چر شروع کړه، چر چې شروع کړه له هغه ځای راته ټلیفون وکړ.
ښه نو څه یې وویل؟
ویل یې زه خو له هغه چرسو سره روغ جوړ شوم.
دا څه وایې؟
ویل یې پخواني ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکره مې څنګه شوې ده. ډاکټر راته ویل چې ته خو اوس روغ او جوړې.
دا څه وایې؟ ولا عجیبه ده.
ویل بیا پختنه راسه خو کړه چې سړی ول علاج دی وکړه بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه
والا دا خو ډیر عجیب خبره ده دښتیا په چرسو د شکرې ناروغي خکیدای شي
بیخی خکیدای شي د شکرې لپاره تر چرسو بل خه دوا نشته
نو چې دا سده زبا هم چرس شروع کړم او وګورم چې څه کیږي نور خو مې د ډیرو ډاکټرانو دروازې وټکولې چرس به هم تجربه کوم بس همدا اوس سیګریټای راکړه
جواد ته بختور یې چې ما تیار سیګریټ لګولای دی ه دا دې درواخله بس داسې وبوله چې د شکر له جنجال خلاص شوې ده خیر
بس راي کنه
نوشي جان نوشي جان وا 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 کشکا
خزه وخزه دا چیرته ورکه دلته راشه
دا دې دلته یم ډوډۍ پخوم
ما خو دوا دلته یې خو نه پوهیږم چې دا خزه چیرته یې خېده یاره دا زما خزه خو هیڅ انسان نه شو
دا دې سړی راغلم څه دې راته ویله
ما دلته خپل دوا یې خو اوس ولې نشته
هغه خو پرون خلاص شو
خوای هغه خو پرون خلاص شو زما هیرو اوس میرا په یاد شو
سړیا ما تاسو په واره کې اندېښنه راولیدلې ده
څنګه اندېښنه
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قاریږي هیره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی یمې ته خو په خو داسې نه وې اوس ولې داسې شوې
یاره خزي که رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم
خدای دې خیر کړي هغه د شکرې ناروغي دی ادبې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده
بله ناروغي راته پیدا شوې ده
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی هیره ډنګروالی او ژر قار کېدل هم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي
دا به هسې ستا اندېښنه وي د اعصابو ناروغي به نه وي
اندېښنه نه ده پرون ډاکټر ته ورغلی وم ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف در پېښ شوی دی خو دا ټول زما د خپله لاسه
څنګه ستا له خپله لاسه
که ما چرس نه څکولی اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی
څه شی چرس ته چرس کوي
هو څو میاشتې کېږي چې چرس څکوم خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و
نو ولې داسې کار هم څوک کوي ماشوم خو نه یې
بس یو انډیوال وغولولم ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشي د جاهلانو خبرې دي چرس دوان نه ده بلکې زهر دي بیخي انسان لیونی کوي
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي تا څنګه داسې کار وکړه
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه ډاکټر هم ډېر ملامت کړم
نو ډاکټر نه درته وویل چې څه وکړه
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي
نو تا څه ورته وویل
ما ورته وویل چې سمه ده سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بسترې کوم ویل یې په دریو میاشتو کې بیخي جوړېږي
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په دریو میاشتو کې د علاج وشي
یاره ښځې سخت پښیمان یم یوه ناروغي مې درلوده خو په دې بلې ناروغۍ ما په خپل لاس ځان اخته کړ زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوهه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله د ماشوم عقل هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده لملتیا مو مننه
د زهرو کاروان
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 2140 14,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ